د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د نن ورځې دوه خبري مجلې پاته دي. په اوله کې به بیا د افغانستان پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کړو. د خبري مجله مو تر شپږنیم بجو ده. ورسته به په دې خبرونه کې له اورګونه د ازادي راډیو ځانګړی رپورت واوري. نور مطالب چې په خبرونه کې تر خبرو ورسته به راسي. اول به فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته به د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور مشکوکې رایې بیا ارزول پیل سي. افغان حکومت پلان لري چې د غزې ترنګ له قربانیانو سره بشري مرستې په توګه 15 امریکایي ډالر ورکړي. او د پاکستان د جنگي الوتکو او امریکایي بي پلوټ الوتکو په بمبارۍ کې 50 تنه وسوال مخالفین وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته به د یاد کمیسیون په مرکزی دفتر کې د ټولو رایو له سره شمیرل او تفتیش په رسمي ډول پیل او درې اونۍ وخت به ونیسي. دغه کمیسیون وایند نور محمد نور نن په کابل کې د یوې خبري ناست پر مهال ویل چې د تفتیش دغه پروسه به د کورنیو او بهرنیو څارونکو د دواړو کاندیدانو د استازو او رسنیو په وړاندې ترسره سي.
فردا روند تفتیش صندوقای
د وی سبا د رای ورکولو د صندوقونو د سیړنې پروسه د څارونکو په حضور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې پیلېږي. شغلین نور زیاته کړې چې سر له سبب د ایصف په همکاري له ولایتونو څخه مرکز ته د رای پاڼو د انتقال جاري هم پیل او د اسد تر دوهمې نیټې پورې به بهیر بشپړ شي. افغان حکومت پلان لري چې د غزې ترنګ له قربانیانو سره د بشري خواخوږي لمخې د دولت له بودیجې څخه 15 امریکایي ډالر مرسته وکړي. د جمهور رئیس دفتر په رسمي ویب پاڼه کې ویل شوی چې په هغه غونډه کې چې نن په ارګ کې د جمهور رئیس احمد کرزي په مشرۍ جوړ شوی و پر غزې د اسرایلي ځواکونو بریدونه وغندل شو. د تیرو څو ورځو راپدې خو د غزې پر ترنګ د اسرایلي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 190 تنه وژل شوی او 114 نور ټپیان شوي دي چې زیاته برخه یې ملکیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د نصیر په نوم د نشه یي توکو د یوې لوی مافیایي ډلې مشر او غړی یې نیولی دی. د دې وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن د یوې خبري ناست پر مهال په کابل کې وویل چې نصیر او ملګرو یې د نشه یي موادو په قاچاق کې پر اخلاص درلود. ښاغلی احمدي وویل چې دولت باید دې ته ورته کسانو لپاره بیل زندان جوړ کړي تر څو دوی وکولی سي له زندانیانو څخه په ښه توګه څارنه وکړي. ښاغلی احمدي وویل یادو کسانو د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه نشه مواد اخیستل او وروسته په کابل، غزنی او لوګر ولایتونو او له هیواده بهر قاچاق او پلورل. او په همدې اهل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمل میاشتې له اولې ورځې تر دې مهاله په کابل کې د نشه موادو د قاچاقي ډلو پر ضد 160 عملیات ترسره کړي دي. اوس هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د جنگي الوتکو او امریکایي بي پلوټ الوتکو په بمبارۍ کې د تغیبات په قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 50 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. پاکستانی جټ الوتکو نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال کلی کې وسلوال مخالفین په نښه کړه. د پاکستان د پوځ چارواکي دا کوي چې شاوخوا 15 تنه مشکوک یاغیان د دلیر پرته کلی په پټن ځایونو کې وژل شوی دي. پوځ وایي د ازبک، چیچن او عرب جنگیالیو په ګډون پاکستانی طالبان په شوال کلی کې تیرول. د سوریه ولسمشر بشار الاسد د دریمې دورې ولسمشري لپاره تر لوړې وروسته ویلي چې لویدیځ او عرب هیوادونه باید په دغه هیواد کې د مخالفینو د ملاتړ لویه بیه ورکړي. اسد تېره میاشت د دغه هیواد په انتخاباتو کې د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره مشر وټاکل سو، خو د ده د حکومت مخالفینو او لویدیځو دغه انتخابات تحریم کړه او له شرمه ډکې وبلل. نوموړي له دمشق څخه د سوریه وګړو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې هغه جګړه ګټلې چې د ده په وینا بهرنیانو یې له ګشت ورکوه. اسد په رسمي ډول په انتخاباتو کې اتاتیا اشاریه او فیصد رای وګټلې، خو د انتخابات په غوسی ممکنه دي چې جګړه په کې جریان لري او یا هم د مخالفینو یا د اسلام پالو یاغیانو په لاس کې دي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې اوس څلور کاله کېږي چې باندې یو لک او یا زره کسان بيدای اوسو چې د سوریه د نفوس یو په دریمه برخه جوړوي. په همدې حال کې د اسرائیلو پوځ په غزه کې د خپل هوایي بریدونو په دوام کې د حماس ډلې د لږ څلورو مشرانو کورونه په نښه کړي دي. د اسرائیلو جنگي الوتکو د غزه په شمال کې دیرش بیلابیلې سیمې بمباري کړي دي. د یوه راکټي برید پر مهال درې فلسطینیان وژل شوي چې یوه لس کلن ماشوم او یوه پنځه شپېته کلنه مېرمن وه. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې اسرائیلو د غزه په جنوب ختیځ کې د زیتون په نوم ښار کې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له سیمې ووځي. په دغو پیغام پاڼو کې دوی ته ویل شوي وو چې تر بیا خبرتیا دغو سیمو ته بېرته ور ونه ګرځي. دغه خبرداری داسې مهال کېږي چې د اسرائیلو هوایي بریدونه د بریدونو نهمه ورځ او د غزې څخه د راکټي بریدونو د ختمولو په هدف پیل شوې ده. مصر د دواړو لورو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی و چې د حماس له لورې رد شو او اسرائیلو تر شپږ ساعته اوربند وروسته بېرته خپلې حملې پیل کړې. د ګورجستان د لوی څارنوالۍ دفتر او د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت ته پلټونکو یوه ډله د روسیې لپاره د ګورجستان د پخواني سفیر د مړینې په اړه څېړنې کوي. ایروسی کیتس ماریشیفلی د روستادوا تلویزیوني چینل یو پخوانی مشر هم و. د دمړی پرون په تبلیسی کې په خپل موټر کې چې په ګاراج کې ولاړ و وموندل شو. نوموړی په یوه مرمۍ پر سر ویشتل شوی و. پلټونکي وایي د پیښې په ځای کې یوه وسله موندل شوې چې ښایي له هماغې څخه ډزې شوې وي. د لوی څارنوالۍ دفتر وایي دغه وسله په هماغه ورځ کې ماریشفیلی په خپل راجستر کړی و. دوی وایي داسې ښکاري چې نوموړی خپل ځان وژلی وي خو زیاتوي چې نورې پلټنې هم کېږي. نه څلوېښت کلن کیتس ماریشفیلی په 2008 کال کې په روسیې کې د ګورجستان سفیر و او په 2004 کال کې د ګورجستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشري کوله. د خبرونو پای.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. د ازادي راډیو درنو دوستانو د دې ساعت په خبرونه کې به وروسته د ازادي راډیو د خبريال ځانګړي رپورت واوري چې د اورګون له ولسوالۍ څخه تیار کړی دی. په دغه رپورت کې به واوري چې د ازادي راډیو خبريال وایي د اورګون بازار نن تړلی وو او خلکو د خپلو مړو په خاورو ته سپارلو باندې ورځ تیره کړه. په همدې خبرونه کې به همدار از د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو ووري چې دوی وایي چې په افغانستان کې د رایو د شمیرنې پروسه به رسمن سبا ته پیل شي. اول به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبري واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه به تقریبا درې اونۍ وخت ونیسي او سر له سبا څخه رسمن پیل کیږي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا څېړنې او تفتیش مرحله د یو سل کسیس ټیم له لوري د پنځ شنبه پورس پیلېږي او درې اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیسیون ویان د چهار شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د کار په لومړۍ ورځو کې به هر ورځ د 500 صندوقونو رایې تفتیش کیږي او وروسته به د کاري ټیم د ظرفیت په لوړېدلو سره دغه رقم لوړ کړای شي.
فردا روان دي.
سبا ورځ د نړیوالو څارونکو په وړاندې د رایو د صندوقونو د تفتیش مرحله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې پیل کیږي.
خاغلی نور زیاته کړه چې په بیا څېړنه کې به د دې کمیسیون لخوا یولس او پنځه نړیوال معیارونه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یونما لخوا پیشنهاد شوي دي پلی شي. هغه هم همدارنګه وایي چې د بیا څېړنې عملیاتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بشپړ شوی او له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره شریک شوی ده. د دواړو کاندیدانو د توافق په اساس ټاکل شوې وه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د تیرې سې شنبې په ورځ پیل شي، خو دغه پروسه د نړیوالو ناظرینو د نه موجودیت له امله دوه ورځې وځنډول شوه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اروپایي ټولنې او یو شمیر نورو نړیوالو موسسو ناظرین به د پنځ شنبې په ورځ د تفتیش له بهیر خپل نظرات پیل کړي.
د اروپایي ټولنې ځینې ناظرین شتون لري او یو شمېر هغه بنسټونه چې د رای صندوقونو شمیرلو ته لیوالتیا لري دوی د راتګ په حال کې دي.
له دې نه وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ټولو رایو له تفتیش وروسته به د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه به کمیسیون شکایتونه ثبت او په خپل وخت به وڅېړل شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تا درنو دوستانو موږ ونه کولای سو چې نن په نورمال ډول خپل پروګرام په مخ بوزو. تخنیکی ستونزه مو درلوده، معذرت غواړو. د خبرونې په دوام کې به د سیمې پر حالاتو باندې رپورټونه درته وړاندې کړو، د منځني ختیځ د حالاتو څخه وروستي رپورټونه لرو. خو بیا هم په افغانستان کې خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې اداره وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د تفتیش پر مهال د کورنیو او بهرنیو څارونکو حضور ته امکانات برابر کړي. د دغې ادارې مشر جانداد سپینغر نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې دا وار به د رایو د تفتیش نتیجه دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې په ارتباط د شاغلي سپینغر نظر پوښتلی دی، او په خپله شاغلي سپینغر په دې ارتباط وایي:
اول خو ډیر مهمه ده چې باید کمیسیون د ټولو ناظرینو، بین المللي او ملي ناظرینو، د مطبوعاتو حضور دغې پروسې د شفافیت لپاره تامین کاندي. په دې رابطه باید معلومات په خپل وخت د رسنیو د لارې نه خلکو سره او ناظرینو سره شریک کاندي. همداسې د موادو ساتل د شپې د مالې نه ډېر مهم دي چې مسؤونه توګه وساتل شي. که دا کارونه صورت ونیسي، پروسه به کامیابه وي.
سپینغر صاحب، یعنې څونه به ستاسو په نظر دا ځلې دا پروسه جواب ورکړي، یا دا پروسه به داسې یو نتیجه ورکړي چې دواړو کاندیدانو د قناعت وړ وګرځي؟ یعنې څونه په دې اسه کې امیدواري شته؟
دلته څو ځانګړتیاوې دي نسبت نورو پروسونه. یو دا دی چې ټولې رایې سراسر د ټول افغانستان رایې بیا شمېرل کېږي چې پراخه تفتیش دی، دا خپله د کولی شي اعتبار ورکړي. دویمه دا ده چې دواړه کاندیدانو نمایندګان حضور لري، او د دوی په حضور کې به دا کار کېږي، نو تر ډېره حده پورې دا ډاډمنه کوي چې نتایج به دوی مني. درېیمه دا ده چې بین المللي ناظرین به حضور ولري، هغه څوک چې بېطرفه دي او د بېطرفه ناظرینو په حضور کې، همداسې د بین المللي معیارونو په رڼا کې به وي، او دا معیارونه به په دقیقه توګه تطبیقېږي یا څارل کېږي. د دغې ځانګړنو په رڼا کې ویلی شم چې تر ډېره حده پورې به دا پروسه د منلو وړ وي.
دا و د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د پروس د ادارې لیو مشر جانداد سپینغر سره د قسیم سولمال مرکه په خبرونه کې. ورسته بیا هم پر انتخاباتو خبرې کوو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې د په افغانستان کې د انتخاباتو په پروسه کې که څه هم د بهرنیانو د مداخله ملاتړ نه کوي، خو د مجبوریت په خاطر یې دا خبره منلی. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دا هغه ترخه دوا و چې په افغانستان کې د بحران د مخنیوي په خاطر ومنله. د ازادي رادیو خبریال سلطان محمد سرور له آشنا رادیو سره د جمهور رئیس حامد کرزی د دغه تازه مرکه جزئیات راخست دي او وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وایي انتخابات د هر ولس یو ډیره حساسه داخلي مسأله ده. دا مسأله د یو هیواد د ملي حاکمیت نهایت اساسي او د بنسټ ډبره ده. په انتخاباتو کې د بهرنیانو مداخله دا معنا ورکوي چې هیواد ملي حاکمیت نه لري. جمهور رئیس حامد کرزی زیاتوي:
در انتخاباتم اوازی تقلب شد و ډاکټر صاحب عبدالله
په دغو انتخاباتو کې د درغلیو اوازه خپره شوه. زموږ یو محترم نوماند ډاکټر صاحب عبدالله د ملګرو ملتونو د وساطت غوښتنه وکړه. د دې لپاره چې هیواد د انتخاباتو د پروسې له اوږده حالته ژر تیر شوی وي، او د هیواد جمهور رئیس ژر ټاکل شوی وي، او دغه راز د ولس اوږده انتظار ته د پای ټکی کېښودل شوی وي، موږ د ډاکټر صاحب عبدالله غوښتنه ومنله. د ملګرو ملتونو مشارکت ته مو اجازه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ ترې خوشاله یو. د موږ د یو ځانګړي ملي وضعیت ضرورت وو، او موږ ومانه هیله لرو چې بیا له داسې وضعیت سره مخامخ نشو. د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله تور لګولی و چې پراخه درغلی شوې او له انتخاباتي ادارو سره یې مقاطعه کړې وه. وروسته له دې چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون یو اونۍ مخکې مقدماتي نتایج اعلان کړل، انتخاباتي لانجه نوره هم ژوره شوه او د کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې. امریکا د لانجې د حل لپاره د یو توافق منځګړیتوب وکړ. جمهور رئیس حامد کرزی د دغه توافق په هکله داسې وایي:
خب امیدوار سم کې رای های مردم افغانستان احترام شوند.
هیله لرم چې د افغانستان د خلکو د رایو درناوی وشي، د خلکو واقعي او حقيقي رایې له ناسمو رایو بیل شي. او بیا د افغانستان د خلکو د رای په اساس راتلونکي جمهور رئیس وټاکل شي او د خلکو د دغه رای درناوی وشي او دغه جمهور رئیس چې د افغانستان د خلکو د رای په اساس ټاکل کیږي درناوی او ورسره همکاري وشي
او بر جمهور کې به رای مردم افغانستان تیر میشه احترام شوه او همکاري شوه
د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ په شوي توافق کې بایلونکي نوماند ته د حکومت د اجرایوي چارو مقام منل شوی چې وروسته د صدارت مقام ته ارتقا مومي. جمهور رئیس کرزی د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه سي ترتیبات او پارلماني نظام به د افغانستان په ګټوي او کنه وایي. پارلماني نظام او پر ریاستي نظام کې د چارو اجرا کوونکي سره توپیر لري. د افغانستان اوسنی نظام ریاستي دی، داسې ریاستي نظام چې شورا پکې کافي اختیارات لري. دواړه نظامونه خدي، خصوصا پارلماني نظام یو ډیر ښه نظام دی، ښه چلیږي. شاید د افغانستان د شرایطو لپاره به ښه او مناسب وي، خو په دې شرط چې د ملکي خدماتو ادارې فعاله وي او سیاسي مداخله او لاسوهنه پکې نه وي او د هیواد امنیتي ځواکونه بنسټیز شوي وي، ملي وي او سیاسي ګوندونه پکې نفوذ او مداخله ونه لري. جمهور رئیس حامد کرزی وایي که دغه دوه شرطونه پوره شي نو پارلماني نظام د افغانستان لپاره ښه دی، خو تر اوسه دغه شرطونه پوره شوي نه دي. جمهور رئیس کرزی له امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون سره په مرکه کې وایي افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ دی، له یوې خوا هیواد بېوزلې دی او بل دا چې د بهرنۍ سختې مداخلې سره مخامخ دی، هم د ګاونډیو لخوا او هم د هغو هیوادونو لخوا چې د ده په وینا د افغانستان د مرستې لپاره راغلي. نو راتلونکی جمهور رئیس باید د پرمختګ لپاره د کورنیو اړتیاو او بهرنیو لاسوهنو ترمنځ موازنه وساتي.
د جمهور رئیس حامد کرزی خبرې مو واورېدې چې وایي د بهرنیو منځګړو او د ملګرو ملکتونو مشارکت ته یې زړه نازړه لاره ورکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید عبدالله ویلي چې د انتخاباتو په ارتباط کومه موافقه چې ایستوې ده هغه د خپل سیال کاندید اشرف غنی احمدزی سره په مشوره کړې ده. عبدالله ویلي افغانستان په ډیر جدي وضعیت کې و. د اسوسییټډ پرس اژانس له کاندید عبدالله سره مرکه کړې او د دغې مرکې په استناد یو رپورټ خپور کړی چې عمده برخې به یې اجمل اند وړاندې کړي.
عبدالله په دې مرکه کې هیله ښودلې چې د ټولو رایو بیا څېړنه به افغانستان د هغه لیدلوري ته نږدې کړي چې د ده په وینا په دې هیواد کې ډیموکراتیک بنسټونه او قوانین حاکم وي. نوموړي وویل دا داسې یو وضعیت نه دی چې پکې یو اړخ ګټونکی وي، بلکې داسې یو وضعیت دی چې پکې دواړه لوري ګټونکي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ ته په اشاره د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وي پوښتنې په ځواب کې چې آیا ریښتیا پلویانو د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته په زور د ولسمشرۍ د ماڼۍ د نیولو چمتووالی درلود. عبدالله د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل یوازې په کابل کې نه بلکې په ټول هیواد کې وضعیت جدي و. دا ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید له خپل سیال سره د ټولو رایو د بیا ارزونې او د ګټونکو کاندید لخوا د ملي والی پر بنسټ د یو حکومت د جوړونې توافق پر ځای او د افغانستان په ګټه وباله. عبدالله له دې جوړ جاړي څخه وروسته له اشرف غني سره د خپلې لومړنۍ لیدنې په اړه وویل چې دواړو وروسته له یوې مودې خپلو کې دوه په دوه ولیدل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي چې دواړو سیالو کاندیدانو د اشرف غني احمدزی په کور کې یو بل ته غېږه ورکړه. عبدالله اول چې اشرف غنی احمدزی ته بلنه ورکړې ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې د په کور کې د راتلونکو پلانونو په اړه بحثونو ته دوام ورکړي. عبدالله زیاته کړه پرته له دې چې د رایو د ارسونې په پایله کې به څوک ګټونکی اعلانېږي، دوی د ګډ کار لپاره چمتووالی لري. نوموړي ویلي تر اوسه هم اړتیا ده چې د ملي والی د حکومت پر جوړښت کار وشي. د عبدالله په وینا یو هم تخنیکي برخه ده چې د خلکو رایې د څارنې د یو میکانیزم پر بنسټ وارزول شي. دا نوموړي په وینا دا مسله موږ ته ځکه مهمه ده چې افغانستان د راتلونکي حکومت مشروعیت مهمه موضوع ده. عبدالله وویل چې د دواړو لورو ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د همکاریو یو چوکاټ موجود دی. د نوموړي په وینا د همکارۍ دا چوکاټ د حکومتدارۍ د اصلاح او د ملي والی د پیاوړتیا د اجنډا پر بنسټ رامنځته شوی دی. عبدالله هیله مندې وښوده چې ټولې چارې به په سمه خوا روانې شي. نوموړي د دې مرکې په یوه برخه کې تایید کړی چې په دې هوکړه لیک کې منل شوي دي چې بالاخره به له ریاستي څخه په پارلماني د افغانستان د نظام د بدلون لپاره چې ولسمشر او صدراعظم به ولري لویه جرګه پرېکړه کوي. عبدالله ویل چې دا ټکی له ډیرو کلونو راهیسې د دوی په کړنلاره او طرحو کې شامل دی. نوموړي ویل دا هغه څه دي چې له افغانستان سره مرسته کوي، خو باید اوږده لاره ووهل شي. عبدالله د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي 14 کاله په افغانستان کې پر دولت جوړونې ولګیدل، خو اوس هم وضعیت له ګډوډۍ سره مخ دی. د نوموړي په وینا ولسمشر کرزی د نړیوالې ټولنې د پوځي ملاتړ او میلیاردونو ډالرو مرستې څخه برخمن و، او په پیل کې د ملي اجماع یو عمومي ملاتړ هم ورپسې و. خو د عبدالله په وینا له دې فرصتونو په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل شوې. هغه وایي په دې کې شک نه لري چې ممکنه وه افغانستان د نن ورځې په پرتله بل ډول ووسي، خو سره له دې هم عبدالله وایي لا هم هیله مند دی او ډیر نه دی ناوخته شوی. د هغه په وینا له اوسني شته فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي او باید له لاسه ونه وځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو دوستانو د نن ورځې خبرونه به مو د ماشام تر و بجو پوري. د ازادي رادیو خبريال نن اورګون ته تللی و او وای چې نن د اورګون بازار تړلی و او ډیر خلک د هغو کسانو په خاورو تسپارلو بوختو چې په پرونی حمله کې و وژل سول. په اورګون کې چارواکو ویلي چې دا پېښه د ډیورنډ پوري غاړه د حقاني شبکې پلان کړی و. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند په دیاره رپورت لري.
د پکتیکا ولایت د ورګون په ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې د پیښې وروسته د غم او ماتم فضا خپره ده. د ولسوالۍ د بازار ټول دوکانونه تړلي او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې نشته. د نړېدلو لسګونو دوکانونو خاوندان په بیلونو، بیلچو او نورو لاسي وسایلو د سیمه په پاکولو بوخت دي او ځینې د دغې ویجاړې او لزمکه سره د هوارو شوو ودانیو ننداره کوي. له هر سړی چې د پیښې په حق له پوښتې لومړی ژاړي او بیا د ځواب وایي. شیرنواز نومي ازادي راډیو ته وویل
ډېر بد سات و، ډېر بد حالات و. ماشومان حالات چې ما په خپل سترګو لیدلی ده ډېر بد حالات و. یقینا غون پرې پرې خلکو دغه پرته و، لسونه یې چانه و، چانه سرونه کاټوي، لسونه پرې و، چا پښې پرې و. داسې ډېر بد حالات و.
د راپورونو لمخې د پکتیکا ولایت د ورګون د ولسوالۍ په بازار کې د یو صرف موټر په ذریعه چاودنه شوې چې د سیمې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ورګون ولسوال محمد رضا خروټي رسنیو ته وویل د پیښې قربانیان ټول ملکی کسان دي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل دي. د وویل دا پیښه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته د حقاني شبکې د غړو لخوا شوې ده.
وس د زم معلومات لرم تر دا وسه هته پوری دوه غنه پر شهیدان دي. زمونږ کې موږ دې ورګون ټول محلي خلک دي. موږ د پاکستان سره سرحد لرو، دا مشکلات موږ ته ټول پاکستان را جوړ کړی دي، ISI را جوړ کړی دي. د حقانی شبکه ده هغه غړي په افغانستان کې آرامي راځي.
د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلین وایي چې په پیښه کې شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د ډیوران له کرخې سره نږدې پرته ده او د دې ولایت د نورو ولسوالیو په نسبت د کاروبار او سوداګرۍ له پلوه مهمه ده. د ولسوالۍ امنیه قماندان عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل په دې شپو ورځو کې د کلي اوسیدونکو د کمکی اختر د سودا لپاره دغه بازار ته تګ راتګ زیات کړی و او ځینو یې خپل ناروغان کلینیک ته رسول. د وویل په پیښه کې د ولسوالۍ د جامع جومات امام هم وژل شوی او جومات ته درانه زیانونه اوښتي دي. زینو خلکو بیا له حکومت غوښتل چې په یاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونه زیات او کشفي فعالیتونه دي جدي کړي.
پنځو شپېته نفره باندې امنیت نیول کېږي. دلته دم لویه ولسوالۍ باید پولیس ورته زیات شي، ټانکونه ورکړي، ملي اردو ته ورکړي، امنیتي ملي ته یې ورکړي، پولیسو ته یې ورکړي، پوستونه باندې هلته نفر چې زیات زیات به هلته مخنیوی کېږي، هلته به خونسا کېدل.
د روژې د میاشتې له پیل راهیسې د ورګون پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې مخالفینو د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د ورته پیښو هڅې کړي دي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د هیواد او په تېره د سرحدي سیمو امنیت ته تدابیر پراخ کړي.
د خان محمد سیند رپورت مو واورید چې نن ارګون ته تللی و او له هغه ځایه برابر کړی و. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د قربانیانو د کورنیو سره یې یوه اندازه نقدي مرسته کړې. د دې ادارې د پالیسۍ مرستیال ډاکټر فرید مامنزی ازادي راډیو ته وویل د ارګون د پیښې تلفات هم هغومره نه دي لوړ چې د افغانستان د دفاع وزارت رسنیو ته ویلي و. د دې سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین مرکه کړي او پیل کې د دې حملې د تلفاتو د دقیق د دقیقو جزئیاتو پوښتنه کړي ده چې شاغلې مامنځای وایي
تر اوسه پورې کوم خرقام چې موږ تر غلې دي هغه د 500 په حدود کې شهیدان لرو تقریبا ټول خلک عام وګړي دکانداران یا عام ولسو چې په دې کې شپږ نفر ماشومان په تنه پولیس او یو د جامع مسجد خطیب محمد عالم په شهادت رسیدلی دي په ځمن کې وښ په تنه نفر زخمیان لرو
مامنځای صاحب دفاع وزارت پر نو ویل چې د پکتیکا په پیښه کې شاوخوا نوی کس وژل شوی او څلوېخت نور ټپیان دي
ارقام چې د دفاع محترم وزارت رسنو سره شریک ول هغه محلي خلکو د اغستیو په چې په هغه موقع او محل کې حضور لرو هلته ګمانه توقع ده چې ممکن تلفات به خلی روسیږي ځکه مجموعي زخمیان او شهیدان په هغه وخت کې په حدود د 111 نفرو ته رسیدل په حدود د 111 یا 111 نفرو ته رسیدل
جناب مامنځای صاحب د دې پیښې د مالی زیانونو په اړه معلومات راکړي
کارونه په کامل ډول باندې تخریب شوی دی په دې دوکانونو کې د موټرو فرزي په خرڅ رسیدلې او اتلس موټرې چې په دې موټرو کې اکثریت سره کولاوډولې یا سراچا موټرې وي چې دا تقریبا په مکمل ډول د منځ تللې دي
مامنځای صاحب په ولسی جرګه کې د پکتیکا استادو نن اندېښنه وښوده چې د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په پکتیکا کې د قربانیانو کورنۍ وای مرستو ته اړتیا لري حکومت یا محلي ارګانونو تر اوسه په دې برخه کې څه کړي
هغه زخمیان چې وضعیت یې وخیم و وضعیت یې ډېر زیات خراب و پرون کابل ته انتقال کړي دي متبقي ګردیز ته او خوست ته انتقال کړي دي تقریبا تر اوسه پورې 20 نفر زخمیان د شفاخانې نه رخصت شوي دي د ولایت مقام په اختیار کې چې کومه بودیجه یې د هغه د لارې ورسره یو مقدار نقدي کومک د شهداو او د زخمیانو د فامیلونو سره شوی نن د جلال اباد ولسمشر د هدایت سره سم یو لوړ پوړی هیات پکتیکا ولایت ته ولېګل شو چې شهداو ته د دې ورساو ته 100,000 افغانۍ کومک ورورسي او زخمیانو فامیلونو ته په حدود د 50,000 افغانۍ کومک ورورسيږي ان شاء الله حکومت به پر روانو ورځو کې هغه چا چې مالی خساره لیدلې ده هغه سره هم لازم مرستې او کومک ورکوي
تاسو د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د ادارې د پالیسۍ د مرستيال سره د ازادي رادیو د خبريال اسد الله الدین مرکه اوریده
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
او سمردو منځنی ختیسته د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د خدمت لوړه وکړه په سوریې کې انتخاباتو او وروستیو پرمختګونو ته سلطان محمد سرور کتنه لري
د سوریې د کورنۍ جګړې په دوه لومړیو کلونو کې د رژیم د مخالفینو لویدیځو او بهرنیو پلویانو لواکا د بشار الاسد په لری کې دوه ټینګار کاوه خو وروسته لدی چې د عراق او شام د اسلامي دولت افراطی ډلې خلافت اعلان کړ وضعیت بدل شو او په ځانګړې توګه اروپا ته اندېښنې پیدا شوې د فرانسې د خبری اژانس رپورت زیاتوي د سوریې په درې کلنې کورنۍ جګړه کې څه د پاسه 110,000 کسان وژل شوي او په میلیونو نورو خپل کورونه پریښي دي په داسې حال کې چې د بشار الاسد پلوی ځواکونه له مخالفینو سره په جګړه وو نه څلوېخت کلن مستبد بشار الاسد د تیرې جون د میاشتې د خنداور انتخاباتو کې بریالی اعلان شو او ټاکل شوی نن د جمهوري ریاست د یوې بلې اوه کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي د سوریې د رژیم یو مشهور مخالف او د ملي ټلوالي غړی سجاد سمیر نشاروایی د خوشنتیا خبره داده چې د سوریې د خلکو لپاره د منځنی ختیځ وضعیت په چټکه بدلی کی نه آرامیو نړیواله پاملرنه بدله کړي او نړی تصمیم نشینی ولی چې کوم ځای ته اولویت ورکړي مصر عراق او که اسلامي دولت ته سجاد نشار زیاتوی بشار الاسد وکولای شول چې د اسلامي دولت او افراطیت په مقابل کې خپل ځان خصوصا لویدیت ته یو بهتر بدیل وروپی جنی ځینې کارپوهان باور کوي چې د جهادیانو را پیدا کېدل د بشار الاسد د رژیم لپاره یو ډالۍ و کله چې په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم خلاف بغاوت پیل شو نو هغه خپل مخالفین تروریستان او د بهرنیانو لاسپوڅي وګڼل کارپوهان په دې باور دي چې بشار الاسد به اوس د مسلمانو توندلارو څخه د لویدیځ لویرې ګټه واخلي او خپل ځان به د دوی په مقابل کې یو سپر معرفي کاندي سجاد سمیر نشار وای بشار الاسد به لویدیزوالو ته وای زه په سیمه کې ستاسو سړی یم چې له تروریستانو او افراطیانو سره مقابله کولی سم. ما په رسمیت وپیژنئ او ملاتړ مې وکړئ. د کارنګي په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو کارپوه لینا خطیب وای په ډیر احتمال سره د بشار الاسد د ستراتیژۍ اساس دا دی چې د دولت د واک لاندې سیمې وساتي او د حلب ټوله سیمه بیا تر خپل واک لاندې راولي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د سوریې د حالاتو په ارتباط مو واوریدل. د منځني ختیځ څخه مو یو بل رپورټ درلود. د غزه پر وضعیت په داسې حال کې چې په غزه د اسرایلو د هوایي بریدونو د تلفاتو شمیر 250 تن ته رسیدلی. د اسرایلو پوز د غزه د ترنګې د ختیځ سیمې له سلهاو اوسیدونکو غوښتنه کړې چې خپل کورونو دی ووځي. اسرایل په د پوز لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیمو اوسیدونکو دی د دوی تر بلې اطلاعیې پورې بیرته خپل کورونو ته نستنېږي. دا وخت کوموالی په خاطر مو دا رپورت له خبرې دوه پاتاسو تاسو کولای شئ چې دغه ټول مسایل زموږ پر یو پانه باندې وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پانه ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو که پر فیسبوک او ټوئیټر یاست نو کولای شئ چې د فیسبوک او ټوئیټر لارې د ازادي راډیو د نن ورځې ټول مطالب د خپل دوستانو سره شریک کړئ. دا خبری مجله مو هم دومره وه. بل خبری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي. زه اجازه غواړم.
شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایانی مجله خبر